السلام علیکم درنو اوریدونکو سړی مشه په کابل کې د مسپخین 2 بجې شوې دا یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته ځانګړې شوې ده وګما جبرخیل ورازیا او د خپل متخصص ډاکټر سربنن په دې خبرونه کې د پولیو د ناروغي په اړه بحث کیږي الکسنګ شتا خبرې اسي په تیرونه کې په ورزګان کې د پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده پم دې باندې بباس کیږي د پولیو ضد په واکسین باندې تاسو به هم په دې خبرونه کې برخه اخلي خو د خبرونه فایل د افغانستان سیمه ونړۍ له خبرونو کوو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي
د سولې عالی شورا تمه وشوه چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د بدخشان چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 2,00,000 ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. د امریکا خبری رسنوی راپور ورکړی چې د امریکا متحد ایالاتونو د ایران د پاوځ پر کمپیوټري سیستمونو سایبري یا آنلاین حمله کړې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا تمه وشوه چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکرو ته زمینه برابره کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې له طالبانو سره به د مذاکرو بل پړاو راتلونکي شنبه وسی. د سولې عالی شورا ویاند غفور احمد جاوید نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي. زمون هیله او توقع دا ده چې دا به وکولی شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي او د دې ترڅنګ افغانان یو دایمي سولې ته ورسي.
زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان او قطر ته سفرونو ته په پام سره ټول اړخونه د سولې په مسأله کې د چټک پرمختګ غوښتنه لري. زلمی خلیلزاد تر اوسه د طالبانو له استازو سره شپږ وارې د سولې خبرې کړې دي. وسلول طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیمو مذاکرو ته نه دي حاضر سوي. د بدخشان چارواکي وایي ګڼو کورنیو خپل ماشومان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبوره کړي دي. د بدخشان د کار او ټولنیزو چارو رئیس شفیق الله ایوبی که څه هم د دغو ماشومانو شمیر مشخص نه کړ خو ویې ویل
داسې کورنۍ را معلومې دي چې په خپله په کورونو کې ناست دي خو خپل ماشومان یې د خښتو په بټیو هوټلونو او موټر مینځلو ځایونو کې درنو کارونو ته ګمارلي دي. د دې لپاره چې موږ په ماشومانو د درنو کارونو مخنیوی وکړو د خښتو د بټیو څارنه مو کړې ده.
په بدخشان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره عارفه نوید وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د پکتیا چارواکي وایي د بیلابیلو غیر قانوني فعالیتونو په تړاو 13 مشکوک کسان نیول سوي دي. ویل سوي چې دغه کسان په مرکز ګردیز او مربوطاتو کې د ځنګړو عملیاتو پر مهال نیول سوي. د ولی ویاند عبدالله حسرت نن رسنیو ته وویل
فوق العاده ښه تاثیر به د ګردیز په ښار باندې ولري. دغه اشخاص په مختلفو نورو مسایلو کې هم دوی لاس درلوده او د ګردیز ښار عمومي وضعیت امنیتي دوی برهم کړی.
د پکتیا چارواکي وایي نیول سوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او د نورو تحقیقاتو لپاره به عدلي او قضایي ادارو ته ور وپیژندل سي. د امریکا خبری رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پاوځ پر کمپیوټري سیستمونو سایبري یا آنلاین حمله کړې دي. راپورونه وایي چې د حملې څو ساعته وروسته له هغې وسوه چې ایران د امریکا یو بی پیلوټه څارونکې الوتکه وویشتله. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه سایبري حمله د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تایید سیبی دی. د امریکا دفاعي چارواکو د دغو راپورونو له تایید څخه ډډه کړې ده. د سایبري حملې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ پر ایران حملې تصویب کړې وې خو وروسته یې بیرته لغوه کړلې. ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرلانو ته وویل چې پخوانیو بندیزونو ایران سخت زیانمن کړی خو زیاته یې کړه که ایران وغواړي هوساینې ته رسیدای شي.
که ایران وغواړي کولی شي یو بډای او بسیا هیواد شي. موږ ټول وایو راځئ ایران با عظمت کړو.
ترامپ د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې امریکا به سبا پر ایران تازه بندیزونه ولګوي. د ترکیې په استنبول ښار کې رایه ورکوونکي نن بیا د شرولی په لنجمنو ټاکنو کې برخه اخلي. مخکې دغه انتخابات د اپوزیسیون کاندیدانو ګټلي و خو دغه نتیجې وروسته له هغې لغوه سوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغو ټاکنو کې د سرغړونو ادعا وکړه. دغه ټاکونو لپاره کمپاینونه پرون پر ځای وخت ماښام شپږ بجې پای ته ورسېدل او د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانیستل شول. وروسته له هغې چې د اپوزیسیون کاندید اکرم امام اوغلو د مارچ د 1 په ټاکنو کې زیات رای وګټل، ولسمشر ادعا وکړه چې په دغو ټاکنو کې سرغړونې او درغلي سوې ده او له سره یې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امام اوغلو بریا د ولسمشر اردوغان د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند لپاره یوه ضربه ګڼل شوې وه. د انتخاباتو چارواکو د مې پر شپږمه په استانبول کې د ښاروالۍ ټاکنو نتیجه بې اعتباره اعلان کړه او ویې ویل چې د جون پر 23 به تازه ټاکنې وسي. پر دې پرېکړه په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د ایتوپیا صدر اعظم وایي چې د ده حکومت له پلازمینې اودیس ابابا د باندې د کودتا یوه هڅه شنډه کړې ده. ابی احمد پرون ناوخته د لوی تی تلویزیون ته ویل چې په پوځ کې دننه یوه پوځي جنرال او نورو په امهارا سیمه کې د کودتا هڅه کړې ده. صدر اعظم ابی احمد وویل چې په عملیاتو کې ځینې کسان وژل سوي او څو تنه نورو ټپیان سوي دي. په ایتوپیا کې د امریکا سفارت پرون ویل چې په اودیس ابابا کې د وسلولې جګړې راپورونه ورسېدلي دي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه پایل شوه. د انګلستان په لور لوبغالي کې د دې مسابقې په چارټاس پاکستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. پاکستان توانېدلی چې په دویم اور کې 15 منډې وکړي، کوم لوبغاړی تر دې شېبې نه دی اسوازېدلی. د دغو مسابقو په لړ کې افغانستان پرون د هندوستان په وړاندې ماتې وخوړله. افغانستان د نړیوال جام 15 مسابقې پرله پسې بایللې دي. افغانستان سبا د ماپښین پر 2 بجو د بنګلادیش په وړاندې په ساوت همتون لوبغالی کې مسابقه کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز و برنامه صحت.